صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. د ازادۍ راډیوي مجلې له 19 پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي په قطر کې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډون کوونکو لیست نن بشپړیږي. قدرمن اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قومندان شیر احمد شاهي پرون له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو او د فرانسې په مرکز پاریس کې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې لرغونې کلیسا چت نړېدلی دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل دا ښځې عادي افغانانې دي چې په هیواد کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی، خو نوموړی زیاتوي چې دا میرمنې له طالب مشرانو سره کوم کورني اړیکې نه لري. مجاهد د دې ښځو نومونه وانخیستل. افغان سناتورې ګلالۍ نور ساپۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام ستاینه وکړه.
دا چې ګډون کوي په کوم مفکوره باندې ګډون کوي، هغې څه موقف لري، هغې به څه ووایي، دا موږ ته مخکې د مخکې ویلو باندې موږ هم نشو کولی پیشګویي وکړو، اما دا چې عقلا شتون لري دا یو مثبت ګام دی.
له دې مخکې یو شمیر افغان فعالانو د سولې په روانو خبرو کې د شاوخوا دو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه تلو په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه دا غونډه د اپریل له 19 تر 21 نیټې پورې جوړه شي. د کندوز ولایت په بیلابیلو سیمو کې په تصفیوي عملیاتو کې 11 وسلوال مخالفین وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. دا خبره د کندوز ولایت مطبوعاتي څنګه په یو خبر پانه کې ورکړی. افغان ګډو ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال چې د مرکز اړوند په ځینو کلیو کې شوې دي له وسلوالو څخه د یوې اندازې وسلو د نیولو خبر هم ورکوي. خبر پانه زیاتوي چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د طالبانو مهم غړي چې د دوی په وینا په ورانکارو فعالیتونو کې ښکېلو هم شامل دي، طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قومندان شیر احمد شاهي پرون ووژل شو. د 215 میوان قول اردو د رسنیزو دفتر وایي شاهي په داسې حال کې چې په لغمانی کلي کې د خپلو ځواکونو مرستې ته ور روان و له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. له ده سره یو بل سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ملي اردو وایي په دې جګړه کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د یو بل خبر له مخې په هلمند کې د ملکي وګړو پر موټر د ماین په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون 12 کسان ټپیان شوي. د هلمند د والي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېر ماښام د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو له ګڼې ګڼې ډک بازار کې پر دې موټر مقناطیسي بم نښلولی و. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یوه ډله پاکستان ته واستوي چې د دې ادارې د مرستو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې پاکستان د خپل اقتصادي بحران د کمول هڅه کوي. IMF پرون په یو خبر پانه کې وویل د چارواکو په غوښتنه د دې مؤسسې لخوا ګمارل شوې ډله به د اپریل له پای ته رسېدو مخکې پاکستان ته ولاړه شي. دا اعلان واشنگټن ته د پاکستان د مالیې د وزیر اسد عمر له سفره وروسته کیږي. عمر له پاکستان سره د مالی مرستې د پروګرام په اړه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی له نړیوالو پور ورکوونکو سره په واشنگټن کې خبرې کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې پرتله څلور چنده زیاته شوې ده. د ادارې پرون وویل په ټوله نړۍ کې د شری د ناروغۍ بې ساري موارد ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مهال په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان او همدارس د افریقا او جنوب ختیځ آسیا په څو هیوادونو کې دا ناروغي په بې ساري ډول په پراخېدو ده. شری د مخنیوي وړ ناروغي ده. او د فرانسې د پلازمینې پاریس په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې 850 کلنې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا نږدې 100 متره برج چې د فرانسې له نامتو ودانیو څخه ده پرون وروسته له هغه ونړېد چې لرګین چت یې د اور په لمبو کې وسوځېد. د اور لمبې وروسته یوې بلې ودانۍ ته هم وغځېدې. د راپورونو له مخې اوس دا مهال اور کابو شوی او لوګای هم لمینځه تللی دی. ولسمشر ایمانویل مکرون ملت ته خپله پلان شوې وینا وځنډوله او د پیښې سیمې ته ولاړ. ښاغلی مکرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې زه هم د خپلو نورو هیوادوالو په څیر نن شپه خفه یم چې دا ځای سوځېدلی وینم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوو. په دې پروګرام کې د ادب او هنر د اړوندو بیلابیلو مسایلو په اړه بحثونه اوریدای شئ. خو لومړی لنډه خبري برخه واورئ. د افغانستان حکومت وایي چې په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د ګډونوالو لست نن یعنی د سه شنبه په ورځ نهایی کیږي. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته دا خبر ورکړی. ټاکل شوی چې دا غونډه چې بین الافغاني خبرې نوم ورکړل شوی د اپریل له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. له بلې خوا طالبانو ویلي چې د لومړي ځل لپاره یې د دې خبرو لپاره په خپل مراکشي پلاوي کې ښځې هم شاملې کړې دي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروی.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نشو دل په شرط تیر ماشم ازادي راډیو ته ویل چې د مصالحې رهبری شورا تر اوسه د دوه غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوختول چې نن به دا لیست ورستۍ سي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لوري په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمیره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې له 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشري او اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت له ادرسه د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. دغه سرچینه زیاتوي د افغان سیاستوالو تر څنګ به د ښځو استازي، مدني ټولنې او رسنۍ هم په دې غونډه کې برخه ولري. په همدې حال کې طالبان هم د دې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. دوی وایي چې د دوی د مرکچی پلاوی غړي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د غړو جوړ 15 کسیز ټیم به په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. په لومړي ځل طالبانو په خپل پلاوي کې د ښځو د ګډون خبره هم کړې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچی پلاوي کې ښځې هم شامل وي. مجاهد د دغو ښځو شمیر او نمونه نه دی یاد کړي، خو وایي چې هغوی د طالبانو له مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري، بلکې عادي افغانان دي چې د مجاهد په خبره په افغانستان کې دننه او د باندې د طالبانو ملاتړي دي او د اسلامي امارت د جګړو برخه جوړوي. یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د ښځو ګډون یو پرمختګ بولي. د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې غړي فوزیه کوفي د طالبانو د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسانی که مثلا تا 20 سال قبل اصلا
دا وی هغه کسانو چې تر شل کاله د مخه د شوزو په حضور باور نه درلود او شزی مجبورولې چې په فجی ډول نظام وسغمي، کله چې نن شوزو ته اجازه ورکوي چې د ستونزو د هواري د پلاوی غړي ووسی، یو شګام او مثبت بدلون دی. خو یو شمیر نور بیا د طالبانو د اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي د قطر په غونډه کې د طالبانو له لوري د شوزو د ګډون ترڅنګ د هغوی نظریه هم مهم دي چې څه ډول وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو وړاندې اعلان کړی و چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د افغانستان د حکومت له ادرسه هیڅوک ګډون نه کوي او که داسې وکړي هم د عادي افغانانو په څیر به ګډون کوي او خپل فردي لیدلوری به وړاندې کوي، نه د حکومت لیدلوری. د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپل دوهمه غونډه کې د دوه د ناستې لپاره د افغانستان سری کرشي وټاکلې. جمهوریت نظام د انتخاباتو لاله د ملي زعیم ټاکل، د شوزو حقوقو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربن نویت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوه په خبرو کې د افغانستان لوري سری کرشي یاتې سوی دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروگرام رادیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې اجمل انتغوک شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
دا واشنگتن ایگزامینر رسپانډ د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکنه کړې. رسپانډ د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ د همکار بل روګیو لخلی وای د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان خی چی د طالبانو ډله پر دې باور ده چې د افغانستان په تلس کلنه جګړه کې به ډیر زر پر افغان او ناټوز وکونو بریا ترلاسه کړي. د لیکنې په دوام د روګیو لقب له ویل شوی د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د پایل پاړه د طالبانو د خبرې شوې لامې څخه په ډاګه ښکاری چې دا ډله بل افغان حکومت سره واک شریک نه کړي. د ورسپانې په وینا ښاغلی روګیو باور لري چې طالبان د شراکت پر ځای پر افغانانو د خپل ارادې د تپلو په هڅه کې دي. بل روګی دا هم ویلي چې د تیرو کلونو پر خلاف چې د طالبانو د بریدونو اصلي هدف د ناټو تر مشرۍ لاندې امریکایي او نور بهرني ځواکونه وو، وس دې ډلې تر ډېره خپل پر افغان ځواکونو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د جګړې پر دوام د دې ډلې د ټینګار سرګندوی پللې. طالبانو د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د اعلان په اړه په خبرې کړې اعلانې کې 15 ځلې پر هغه څه چې دوی اسلامي حکومتداري بللې ټینګار کړي او څلور ځلې د اسلامي امارت عبارت ذکر کړي دي. ورسپانه د روګیو له قوله وایي د طالبانو دا دریز د دې څرګند نه خده چې دا ډله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر افغانستان د بشپړ کنټرول د ټینګولو نیت لري. میرر برتانوي ورسپانه لیکلي چې برتانوي پوځیان له افغان سرتیرو سره د جګړې په لومړیو کرخو کې مرسته کوي څو د داعش یا اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. شاوخوا زر تنه برتانوي پوځیان د محل په افغانستان کې دنده ترسره کوي. د میرر رسپانې یو خبریال ګریس هویجس کابل ته تللی او په یاد مقاله کې د سترګو لیدلې حال لیکلې. د مقالې لیکوال وایي په پلازمینه کابل کې چې په سړکونو او کوڅو یې څو کلونه خونړۍ پیښې شوې او د سلګونو کسانو وینې پکې توی شوې، هر ځای کانکریټي دیوالونه ولاړ دي، اغزن سیمونه تاو شوي او زغروال موټر درول شوي. ورسپانې د برتانیا د سمندري ځواکونو د یو جنرال مټ هولمس په حواله لیکلي چې په افغانستان کې برتانوي ځواکونو ماموریت د برتانیا د ساتنې لپاره دی او دا چې ترورستان پرې نه خودل شي چې د افغانستان له خاورې په بهر کې بریدونه وکړي. وړاندې دا هم ویل شوی چې برتانیا د افغان امنیتي ځواکونو په تقویت روزنې او مشورې سره دا پوځیان په دې برلاسي کوي چې د ترورستانو مخه ونیسي. میرور لیکلي چې په سوریه کې دا جوته شوی چې داعش غواړي په اروپا بریدونه وکړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې غاڼې په وړاندې کول استاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د سید جمال الدین افغان د سیمینار ترڅنګ د اروخادي غټي خاوري پر ژوند یو راپور برابر کړ.
ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خبر شي. مطبوعات بل لاروه چې په افغانستان
په هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس سیرډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اروخادي غټي خاوري په کارونو خبرې کړي.
د خپل پروژه دفاع کړل او هغه ځړنوال رتبه واخستل او بیا ماته راغله ماته ول چې ولا زلګ مریض یم غواړم چې هند ته لاړم سفر د پرزمانه اجازه واغست.
په فنکار برخه کې ل ډاکټر زلمی زابلی سره د هغه په ژوند او څېړنیزو کارونو غږیدلی یو.
لکه دا چې څنګه د حقوقو کوټه را داخل شوم د تبابت څخه بیا د سیاست کوټه رالو دا مې احساس وکړ چې باید اتمن هغه موضوعات په افغانستان کې دغه
په زرپانه کې به لنډ کیسه ګونګنجلی واوري.
چې ورنګ دې شوم ډېر مې خلوونی ولا خود شو خې زور را باندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګي لاړشه.
په ادب جام کې به د مولوي احمد د ژوند احوال واوري.
مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې
او په ورخمین خیال کې به یو غلیشي وی شاعر ته نظم واوري. آشنا په کانو کې د لګم ستاد شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر ویدو شو خانه پوي کې چې دا تاسو نو کړ څوک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونی د اپریل په 15 منیټه د پښتو ژبې او ادب یو تکړه څېړونکو او د افغانستان د علومه اکاډمۍ غړي ګل غټي خاوري د تل لپاره لدینړی سرګي پټکړي. نو وړي د لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو سربیره لمړنۍ پښتنه فولکلوريست و چې د علمي میتود پر بنسټ یې په فولکلور کې کار کړی. هغه د افغانستان په ملي رادیو کې د ویاندوی ترڅنګ په ازادي رادیو کې د خبريالې په توګه هم کار کړي. موږ د نننۍ رادیوي مجلې تړون د نوموړي په نوم کوو او له همایون هیواد څخه راپور ورو چې د اروخادي ګلغټي خاوري پر ژوند یې برابر کړي.
دا هغه ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوی وي د خپل مور نه یا د خپل نیا نه موریدلې
دا غږ د تل لپاره ټپ شو. دا پښتو ژبې وتلې څېړونکو او فولکلورېست ګلغټي خاورې د 500 کلونو په عمر د اپریل په 15مه د هند په وروختون کې لادي نړۍ سترګې پټکړي. ارواخه د ګلغټي خاورې دروخات شولي خان خاورې لوروه چې په 1340 هجری شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې و. لومړنۍ زدکړې په خپل کلی او سنوي زدکړې په کابل کې کړې وي او د کابل په هنتون د ژبه او ادبیاتو له پوهنځي د لیسانس او ماسترۍ سندونه اخیستي وو. د پښتو انسټیټیوټ د ژبپوهنې څانګې مشر څېړنپو مولا جان تڼیوال وایي غټۍ خاورې د خو څېړنو او علمي کارونو استعداد درلود.
غټۍ خاورې مې خدای دی وبخي د کابل په پانتون کې د ماسیلې د وخت نه پیژنده. هغه یو لایقه محصله او د خپل ټولګي اول نمره و. ټولنیز کریکټر ډیر لوړ و ډیره مهربانه و. دا چې د تحصیل نه وروسته موږ بیا د کار په ساحه کې سره یو ځای شو کومه علمي ستونزه به چې وه موږ به پوښتنه ترې کوله په ډیر ورین تندي به یې زموږ پوښتنې ځوابولې او دا به نه ویل چې یوالې پاره لازه کې پوښتنه یا څه یا ستړي یم نه. زړسوای پکې ډیر وو او ډیر لوړ صفت یې دا و چې هغه د ډیرو علمي څېړنو او کارونو صلاحیت او استعداد لرل.
د علوم اکاډمۍ غړی څېړنوال وجولا شپون وایي غټۍ خاورې لا د لیسیس د کوونکي و چې د خپل لیاقت په اساس لا ملي تلویزیون سره کار پیل کړ.
دا لا د لیسې په دوره کې و چې د خپل ښه لیاقت او د خپل ښه غږ په اساس باندې دا ډیره ښه نتاقه و د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون.
دا ما کتابتون کارکونکې تخمینه حقمل وایي ارواخه د غټۍ خاورې د علمي او فرهنګي کارونو ترڅنګ افغان مېرمنو ته هم په بیلابیلو برخو کې ستر کارونه کړي دي.
کتابونه لیکلای دا تشویق کړای خزه چې تاسو داسې کتاب ولیکئ داسې کار وکړئ مونږ ته شقول او زو چې دغه یو د شاګردانو څخه یم چې هغه همیشه زورتره ومه په لسګونو مقالې د ښځې دپاره لیکلې ده د ښځې دپاره زیات زحمتونه یې کاږلی ده زیات موږ کومک کړی ده ټول ښځې سره یې یو ما سره نه چې زه ورته ووایم ټول ښځې سره یې تشویق یې کاوه چې دغه بخش کې تاسې کار وکړئ دغه کتاب نه مقالې ولیکئ دغسې د ما کتابونه واخلئ د دې نه استفاده وکړئ.
ارواښه د غټۍ خاورې په 1463 هجري شمسي کال کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی شوه او په همدې کال د زیر جریدې مرستیاله مقرره شوه. په علومو اکاډمۍ کې د کابل مجلې د مدیریت د ژبو او ادبیاتو د مرکز د ریاست او د فولکلور د څنګه د امریت دندې هم تر سره کړې دي. د علوم اکاډمۍ علمی غړی اساق مومند وایي ارواخا د غټې خاورې د علوم اکاډمۍ لزوانو فرهنګیانو سره ډېره مرسته کوله او هغوی تشویقول چې ډېر کار وکړي.
موږ د یو نوي لیکوال په حیث باندې ځینې غلطیانې به چې کولې دې ډېر تشویقولو، ازمن غلطۍ ته به نه کتل، راته به ویل که چېرته تاسو دغه جمله په دغه طریقه ولیکئ نو دا به ډېره ښه راشي، یعنې نظر ډېر مثبت و. کله چې دا په آخري ورځ انډیا ته تلله ډېر اصرار یې وکړ موږ ته چې زه تاسو ته چل انډیا نه راوړم، بار بار موږ ته وویل چې تاسو له انډیا نه هندوستان نه څه پکار دي، نو موږ په دې تمه وو چې دا بېرته راځي. موږ ورته ویل تا دې خدای پاک بېرته راولي، بیا چې ته کله راغلې دا موږ ته ډېره معنا لري، دا موږ ته پکار چې تلته راځي دفتر ته. نو بیا دې له ځان سره وخندل، وویل خیر چې تاسو نه وایې، بیا چې زه تاسو ته چې راوړم بېرته افغانستان ته ژوندی رانغله په بدې خوب ویده شوه.
ارواښه د ګلغوټۍ خاورې په 1350 هجري شمسي کال کې دا وخت د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان په بنسټ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې کمیشنر مقرره شوه چې د دغې ادارې ویاند هم و. په دې اداره کې له 11 کاله دندې وروسته په 1496 هجري شمسي کال کې بیرته د علوم اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز اړوند د پښتو انسټیټیوټ د ادبیاتو او متنپوهنې د څانګې امیره مقرره شوه چې د ژوند تر وروستیو ورځو یې همدا دنده ترسره کوله. اغلی خاورې په خپل علمي او اکاډمیک ژوند کې یو شمېر علمي او څېړنیز اثار او لسګونه علمي مقالې لیکلي چې د کتابونو نمونه یې دادي. د پښتو شفاهي ادبیاتو شکل او مضمون، د ننګرهار نکلونه، د پښتني فولکلور کتاب خود، په پښتو ادب کې د رزمي شعر پیل او پرمختیایي بهیرونه، په اسلام کې د ښځو د حقونو او شخصیت ملاتړ، غوټۍ د مقالو ټولګه، او په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه او یو شمېر نورې چاپ او ناچاپ اثار دي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې ګڼو لیکوالو، څېړونکو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د سید جمال الدین په کارونو او جدوجهد یې رڼا واچوله. له کونړ زموږ همکار روح الله انوري راپور لري.
سیمینار ته د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد سید اصغر هاشمی وویل علامه سید جمال الدین افغان په خپلو لیکنو او ویناو کې تل مسلمانان یووالی او د پردیو له غلامۍ اخلاصون ته رابلل دي.
د شرکیانو ډیر بد مرض په اتحاد باندې اختلاف او په اختلاف باندې اتفاق دی، په داسې حال کې چې ګواګي دوی اتفاق کړی دی چې متفق نشي. په اتفاق کې کامیابی ده، نو له همدې عمله د لومړي ځل لپاره چې د پان اسلامیزم غورځنګ خپلې کړنې پیلوي، د دوی په موخو کې یوه مهمه موخه اتفاق دی. بله وجیزه د غرب په علم او عمل وړاندې تللی او شرق په خپل جهل او لټۍ ټیک پرېوتی دی. د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي.
د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی محمد داود ناظم وویل چې سید خپل ذهن، قلم او ژبه د ولسونو ویختابه ته وقف کړی وو او د خپل پیغام د رسولو په خاطر شپه ورځ په ځان یو کړی وو.
لکه څنګه چې دا نړیوال شخصیت په یو هیواد کې نه زایده، اندونه او نظریات یې هم په نړۍ کې تیت شو او دې سفرونو دته ټول حالات داسې آماده کړ چې ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خپاره شي. مطبوعات بل لاره وه چې په افغانستان کې، عربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې له دې لارې هغه ډیره ارته او تأثیر گذاره مبارزه کړې.
په سیمینار کې ګڼو ویناوالو خپل مقالې واورولې او د ګډونوالو هغو پوښتنو ته هم یو څه ځوابونه ورکړل چې له کلونو په ذهنونو کې بے ځوابه پاتې وو، چې یو هم پکې د سید د مړینې یا وژنې موضوع و. ډاکټر شریف زدران وویل دا ثابته شوې چې سید جمال الدین افغان د ترکیې د هغه وخت د واکمن لخوا د زهرو په وسیله وژل شوی دی.
د ترکی واکمن لخوا دته زهر ورکول کېږي او بالاخره باید شهادت ورسول کېږي. په 1800 کال
ګډونوالو دا پښتنه هم وکړه چې سید د کونړ اوسیدونکو خو یو اثر هم په پښتو ژبه نه دی لیکلی. لیکوالانو یې په ځواب کې وویل چې سید په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کړی او هغه په خپل وطن کې ژوند کولو ته نه دی پریښودل شوی، نو ځکه یې زیات ژوند په بهرنیو او عربي هیوادونو کې کړی او په خپله ژبه ورته د لیکلو زمینه نه ده برابره شوې. د سیمینار پریکړه لیک چې ټولې 12 مادې وې د کونړ د مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار لخوا ولوستل شو چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د سید جمال الدین افغان د اثار راټولول او په ملي ژبو یې ژباړل په کونړ کې د هغه په نوم یو پارک او څلې جوړول او نوري ډېر غوښتنی رانغړل شوی وي.
د کونړ په هندون په اډانه کې د افغان سید جمال الدین یو علمي او څېړنیز مرکز جوړ شي. درسته ده، د علامه سید جمال الدین په نارنی کلی یعنی صفدرګر کې د لوی د کور پاتې برخه د یوې تاریخي آبدې په توګه ورغول او وساتل شي. د علامه نارنی هدیره
ګلګټي خاوري نه یوازې دا چې پښتو فلکلور څېړونکو بلکې په غنو اداري برخو کې هم کار کړي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ ل رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره زموږ همکاري فرشتي مرسل د څېړنوالي ګلګټي خاوري په څېړنیزو کارونو لاستراوړونو او د پښتو فلکلوري کدب په څېړنه کې د ګلګټي خاوري په ارزښت خبرې کړي.
هنر جاج
رئیس په فایل کې خوري مننه چې خپل وخت مونږ سره کړ. رازو د خاورې غټي پاکله مارکیټا په فایل کې غواړم تاسو پوښتنه وکړم چې د دې مارک پاکله لاند معلومات راکړي. اې دا ناروغه و د چیرې مرسو څه رقم
تاسو نه مننه. غټي خاورې چې واقعا د پښتو ژبې او ادب لپاره په ځانګړي ډول د پښتو د شفاهي ادب لپاره یو لوی ځای و. غټي خاورې خو تقریبا په علوم اکاډمي کې د 13 شل دویش کال کار کاوه او مسلسل د علوم اکاډمي سره رابطه و. که څه هم د 13 لسو کالو د اصلاحات اداري او د شکایت کمیسون کله د کمشنر و د علوم اکاډمي سره مسلسل د رابطه ټینګ و. دلته به په بیلابیلو غونډو کې په مجلسونو کې په علمي برخه کې خپل همکاري کوله. تیر تقریبا یو نیم کال کېږي چې دا بیرته د علوم اکاډمي ته په رسمي ډول راغله او هغه پروژه باندې هغه خپل پروژه چې ورڅېړنوالې میرو بیا لپاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتو لنډ کیسې په اړه باندې د پروژه و هغه باندې کار شروع کړ. دغه یو نیم کال دا مریض هم و خو موږ د مریضې نه نو خبر نو دې په خپل پروژه باندې کار کاوه. د تیر د تلوید میاشتې په 15 تاریخ باندې د خپل پروژه دفاع کړله او هغه څېړنوال رتبه واخیستله او بیا ماته راغله. ماته ویل چې ولا زلګ مریض یم غواړم چې هند ته لاړ شم سفر لپاره. زما اجازه واغسله به د هند ته لاړ. دا تیر یو ونی میاشت دا په هند کې و. د وفات نه یو څو ورځې مخکې ماته ټلیفون وکړ چې زه خو سرطان یم زه خو د ډېر زیات خپه شولم. بیا یو 15 ورځې مخکې د مرګ نه ماته ټلیفون وکړ چې ما یو عملیات مې شوی دی زما د کېدای شي دا تداوی لږ اوږد شي نو زه به یو څو ورځې نور دلته یم. بیا ما ورته ډاډ ورکړ. ما ویل چې دغه دی ده تاسو کولی شئ خپل تداوی وکړئ ځکه ژوند مهم دی چې ژوند نه یم تاسو کار هم نشئ کولی. نو دا و بس دغه د تیر جمعې په ورځ باندې سار مهال و چې ماته خبر راغی چې غټۍ خاورې خو په هندوستان کې وفات شوی ده. دغه د وفات لنډه کیسه وه.
بله، تاسو د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشر یاست. د یو رئیس په صفت څومره د دې کارونه خوښ وي؟ کوم مسؤلیت مو دې ته ورسپاره؟ څومره په امانتدارۍ او صداقت سره سر تر رسوه؟
غټۍ خاورې خو یو پرکار خزه وه. علاوه دې نه چې په اکاډمۍ کې کار کاوه د انتخاباتو په کمیسون کې چې دا وه د اصلاحات اداري کمیسون کې یا په ملي رادیو تلویزیون کې یا په نورو ځایونو کې کار کړی دی. کار یې ډېر په صداقت او په امانتدارۍ کړی دی. منګه په پښتنو کې یو ستونزه لرو چې اول خو ښځې ډېر په مشکلاتو باندې هغه درس وي درس نه وروسته بیا چې وظیفې ته راځي. زه فکر کوم غټۍ خاورې و بشهامته ښځه وه چې هغه په ډېره ځوانۍ کې دا تقریبا په 10 سم کې فکر کوم چې وه چې دا ملي رادیو تلویزیون ته راله تلویزیون په پرده باندې راله او دې خبرې وکړي. دا یو الګو مو د پښتنو د پاره موږ په خصوصا په پښتنو ښځو کې په دې باندې حساب کاوه او د حساب ښځه په اکاډمي کې موږ په دې باندې حساب کاوه. زه چې کله اکاډمي ته راغلم دا په هغه وخت کې د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس وه. په اکاډمي کې په بیلابیلو پوسټونو باندې پاتې شوم. د فلکلور ډیپارټمنټ امیره وه، همداسې د انسټیټیوټ د پښتو انسټیټیوټ امیره وه، د زیر جریده چلولې ده. نو د ده ټول کارونه چې وو هغه زما په نظر باندې هغه د ده د وړتیا په اساس باندې وو او د خپلو ټولو کارونو کې موافقه وه.
یو خو رسمي کارونه دي چې ورسپارل کېدل او په پوره امانتدارۍ سره سرته رسول. نور ځینې په دفتر کې نور مسائل دي، نور روابط دي له همکارانو سره، له
نور سره چار چلاندې چ ډول و
غټي خاوري ډیره مهربانه خزو از زچ سره څومره رابطه لرم منګه خو سره په اصلاحات اداري کې مسون کې چو یا په دې نور علمي مسایلو کې سره منګه دغه د همیشه همکار و د کوشش کاوه چې د خلکو سره همکاري وکړي د خرڅو سره راشه درشه تعلق د ډیر سمې معنی و هغه هیڅ د سی کم دغه نه کاوه چې ځان دې په چا باندې پوکت ورکاو یعنی ډیره مهربانه خزو و خه خزو از دغه ټول اخلاقی ټول تاییدو
باید کوم مشکلات خو باید خپل په دفتر کې درلودل چې کوم ورځ راغلی تاسو سره یې شریک کړي
نه د سی خاص دغه نو دا صرف هغه زخه چراغلم نو دا دلته دغه پروژې د دفاع دغه مسایل نو په هغه سره ما خبرې کړې دي دا په خپل کارونو کې موافقه و هیڅ کوم مشکل نه بلکې د ټولو همکارانو سره ډیر صمیمانه ژوند کړی دی ډیر خو او د خصوصا دغه نوی ځوانان چې راغلي دغه نوی نجونو چې اکاډمي ته راغلي دي په درهنمایي په برخه کې دي او د روزلو په برخه کې ډیر مرسته کړې همکاري کړې
ایتاس په نظر آیا په اکاډمۍ کې کومه بل غټي خاورې همشته
غټي خاورې زما په نظر باندې هم دغه یو غټي خاورې او کېدې شي چې ډیر کلونه بعد موږ بل غټي خاورې پیدا کو زه فکر کوم چې د غټي خاورې دغه زه موږ په بل چا باندې نشو ډکوله
پرته دې چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې د کار کول دي وړاندې دا یو ډیر تکړه ژورنالیست و د ملي رادیو تلویزیون نتاق و شاید تاسو هغه وخت هم د دې خبرې اورېدلې وي د تلویزیون په پرده مو لیدلې وي دغه وخت پاکلی تاسو څه وایئ مخکې لیست تاسو ته مشر سي
زه خو زما د پښتو ادبیاتو سره تیرو شلو پنځه شوکان رابطه ده کله چې ما غټي خاورې نه ولیدلې خو د غټي خاورې کارونه ما لیدلې د کتاب چې د پښتو شفاهي ادبیات شکل او مضمون دی چې د محقق د علمي رتبې لپاره لیکلی ما چې دغه کتاب لوستی دغه کتاب د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې تقریبا یو لارښود کتاب دی او ډېر ښه کار یې کړی دی د دې علمی او اکاډمیک بیک گراوند هم قوی بیک گراوند دغه چې وا خوشبختی چې دا و د روشن فکر او علمی کورنۍ کې لوی شي و د دې پلار چې و واخات شاه ولی خاوري دا دغه د مستقیمه روزنې لاندې لوی شي و دغه سپورټ وسره و دغه مرسته او همکاري وسره چې وټي خاوري دی پر حالې ته رسیدل
اګه چې هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه خو بیا هم راتوي دی مشر په صفات د دفتر د رئیس په صفات کله تاسو د لومړي ځل لپاره واوریدل چې غټي خاوري نور له تاسو سره نشته څومره تاسو دا احساس وکړئ چې په کارو کې به هغه څه چې مخکې بریالي وې د برخې په کار کې اوس به یو څه خنډ سره مخ سي
د غټي خاورې د مرن جزه خبر شوم واقعا په غاول وخت ډیر زیات خپه شولم ځکه غټي خاورې په پښتو ژبه کې مونږ به چې کله دلته په پښتنو باندې حساب کاوه نو مونږ په غټي خاورې په اکاډمي کې حساب کاوه هغه ول اور جزه خبر شولم زه ډیر متاثر شولم خداشته ډیر زیات خپه شولم د ملګرو دوستانو سره خبرې وکړلې عزت چې دې باید مونږ کړه و مونږ میدان ته زه د شپې تقریبا ډیر ناوخته د غیر اوړل جنازه چې بیا مونږ میدان ته لاړو هغه ملګري دوستانو خبر کړل پرهنګي ملګري تقریبا شل پنځه کسان بیا د یو کور ته ورغلو همداسې په فاتحه او جنازه او په دې کې سره شرکت وکړه ته په خدای کې نو زه اوسم ډیر دغه په ما باندې دغه زه اوسم هیڅ نه هیڅ کوم چې غټۍ خاورې لامړه ده خو بیا هم دا یو حقیقت دی مرګ حقیقت دی او مونږ انشاءالله امیدوار یو چې په پښتنو کې به نورې غټۍ خاورې پیدا شي او د پښتو ژبې ادب او کلتور او فرهنګ لپاره به کار وکړي
په آخر کې داسې یو پیغام له تاسو نه ولرو یعنې مرګ راتلونکی دی یوه ورځ ټول دې دنیا نه روان یو په ځوان څه کول پکار دي چې په آخره یې نوم همیشه روښانه پاتې سي
زما نظر دا دی پیغام مې دا دی خصوصا پښتنو نجونو ته چې هغه نوي د پښتو ژبې او ادب په دغه کې په چوکاټ کې قدم دي هغه باید ډېر باشهامت واوسیږي لکه د غټۍ خاورې په شان ته د چا په خبرو د چا په دغه پسې دی ونه ګرځي او هغه خپل کوم خدمت چې دی د بیا ادب کلتور فرهنګ هغه دې پرته د کم ویرې کم دغه نه دې تر سره کی
ډاکټر زلمی زابلې بخای ګڼ خلک دی و سیاستوال او سناتور په حساب پیژني خو د فنکار په نننی برخه کې د نوموړي پر علمی او هنري کارونو غږیږي هغه بیلابیل سیډنیز کتابونه لیکلي چې اکثره د حقوقو په برخه کې دي د فنکار په نننۍ برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او سیډنو غږیږو
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پوښتنه مر سره دا کوم چې څه وخت اول مو لیکوالي او سیډنی ته مخه وکړه
ډیر شکر جناب محبوب صاحب. زه په وخت کې په پښتو ادبیاتو کې ما علاقه مې ډیره و تروسم اوربانی پیژم نه، لکه دا چې څنګه د حقوق کور ته داخل شوم د تبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو، دا مې احساس وکړ چې باید اتمن هغه موضوعات چې په افغانستان کې دغه منابع لږ دي یا دغه ته ډیر ضرورت دی باید په خپل سره چې تلاش وکړي. همدغه احساس زه واسولم او د منابع نشتون چې موږ به ډیر ضرور پکارو، ولی منابع به نه پیدا کېدلې، خصوصا پښتو ژبه باندې ډیر کمې وي، محدودې وي، یا به ډیر موثقه نه وي. نو زه مجبور شوم چې هغه موضوعات چې په هغه کې ماخذ لږ دی، ریفرنسونه لږ دي په پښتو ژبه، خپل تلاش چې مې درلود په دغه برخه کې متمرکز کړي تر څو پورې وتوانېدو چې څلور کتابه تر اوسه پورې نشته.
او ډاکټر صاحب، زه چې تاسو سره پیژنم، له یوې خوا دا چې هغه د طب برخه او هغه طبي ژوند هغه بېله خوا، لاغه وراله و بیا سیاست تراغلی د سیاست په برخه کې، په افغانستان کې چې اکثر از یرمغو تاسو ګورو اکثر سیاستوال د سيدي چې غوي ډیر لیکو لیکوالي او څېړنه دا شې نه کوي. هم دا شان د ټپ په برخه کې زموږ اکثر لیکوالان کم دي. دا یو څوک چې هغه څو بوده شخصیت لري، هغه د لیکو لیکوالي ته څنګه مخ وکړه؟ یعنی ستونزمنه درته نه و؟
ستونزمنه بخیر یو خصن په اولو کې ځکه د پښتو ادب ډیر مغلق و، موږ په خادات فکر کوو چې موږ پښتو خبرې کوو، همدغه د پښتو په ګرامر مطابق دي، هغه اصطلاحات استعمالو ټول پښتو دي، ځان ته ډیر مغرور و. ولې څه وخت لیکوالي ته را داخل سو چې د کتاب نوشتنه ته مو بشرو وکړل، چې بیا مو د پښتو ژبې څخه محترمین استادان سره استادان کړل چې هغه موږ سره کومک وکړي په دغه باره کې چې لیکوالي څنګه کیږي، د هغه زموږ اصطلاحات چې لیدل چې هغه سوچه پښتو کومه ده، یا کلمات عربي دي یا دري دي، هغه باید استعمال نشي په لیکوالي کې. بیا موږ پوښتل چې څونه ساوه مشکل و، همدغه احساس چې موږ کله کله واڅولو تر څو چې په سوچه پښتو باندې په روانه پښتو باندې تر څو پورې یو اثر موږ نشته کوو، هغه په تیرنی شکل باندې، هغه په سیاسي برخو کې دی اکثره، باید از موږ ورونه چې هغه په ولو کې شریعت یا د حقوق فاکولټه ویلي یا نه ویلي، باید باندې پوسی هغه مطلب ديني واخلل شي، هغه ادبیات فاکولټه ویلي، هغه د طب فاکولټه ویلي، زموږ هدف هم دغه دی په اثر باندې هغه مفهوم واخلل شي. زموږ نهایی هدف هم همدغه شی و، ځکه موږ ډیر وخت ورته ځانګړی کوي، هغه چې په سیاست کې موږ منصفو د خصوصا د شپې د خوا وخت یا د رخصتي وخت په مو مکمل هر ورځ دغه تور کوي د لیکوالي او د خپل سیلونو ته تر څو پرمو یو څو اثر جامع تقدیم.
ډاکټر صاحب، لیوی خدا چې تاسو په د مشان جرګې کې غړي یې او خامخابم د ولس سره راکړ ورکړ ډیرې، د غوي سره به ارتباط ډیرې، غوښتنې به ډیرې وي، کارونه به زیات وي، او بل خو چې موږ څومره ګورو د افغانستان څومره سیاستوال چې دي د غوي څډنیز کتابونه ډیر کم دي، د ګوت په شمیر خلک دي چې مخایو په کې ولسمشر وي او د تورته نور کسانو چې غوي څډنیز لیکنې کړي څډنې کړي دا زینو بکړي وي، غوي خداسي کړي چې خپل یادیز لیکلې خاطري لیکلې د کتابونه چاپ کړي، لنورو د غشان خپل او غام سنفیانو سره یا لنورو سیاستوالو سره چې مخکېږي، غوی نه وی چې را دومره ډیر لوی کار او دومره ستر کار کول څنګه امکان لري.
اول خو سیاست مداران اکثره ډیر د سرویس کارو سره په دې د غمی علاقه نه لري چې زما په فکر دی به ډیر لاسرسی نه لري، ډیر منابع ته دی به ډیر افسل نه لري چې دونه سرویس کارونه وکړي، شپه ورځ اوربانی تیر کی، په میاشتو میاشتو اوربانی کښینی، بیا بل اخر ولر سی اکیډمیک مرکز ته غته کښینی چې هغه امتیاز نیو اخی تر څو هغه تایید کی، دا ری سیاست مدار د پاره چې دا یو کمای بولی د ځان سي څنګه زو ولر سم، یو د یو یزم رهبر يم یا فرضن یو لوی سیاست مدار يم، یو لوی سرمایدار مې مشهور مې بیا ورسمه یو پانځي ته یو استاد تکښینم د یو شاګرد په صفت هغه مې دا راز افشان کی، دغه یو خودنمایی یا یاد ځان ستاینه زبولم، یو یو ولاته دوه ملت دغه د چاغه استادان یا غ محترمین چې دا درایت لري، دا مطالعه لري، وخت په قانون کلون تیر کړی دی، ولې دې سره نس کارونه نه کوي؟ زما په نظر خدای دې وکړي زموږ هغه استادان محترم یا دغه چې په دماغ کې ارشی لري د دغه وطن په وینو باندې ارشی زده کړی دي ولې دې څرنیس کارونه نه کوي کتابونه نه لیکي دا یو رقم د علمی بخیلی ورته ویلای شو چې ځکه دی بخیل دي نه غواړي چې د خپل څه چیز زده کړی دي دا د څرنیزو مطالعات په شکل باندې په عامیانه ژبه باندې په خپل مورنی ژبه باندې پښتو یاد لري دا وطنوالو ته ور انتقال کی دی دا ډیر خوشی اکثره دغه ډله پوهان یې زموږ ورونه خوشاله دي چې هر وخت دي ته خلک موتاجی د دې څخه پښتنه وکړي لپاره موضوع کې کدی را ولاړ شي هغه څه چې زده کړی دي په مشخصو ساحو کې خپل کتابونه په خپل مورنی ژبه یا پښتو یا دری پر ژبه چې صلاحیت ولري دا نشر کې اړ کتابخانه ته ورکی ځوانانو ته ورکی زه فکر کوم د ځوانانو به ډیر مشکلات حل شي ځکه اوس یو کوچنی موضوع د لپاره موږ انټرنیټ ته ځو هغه په انټرنیټ کې اکثره منابع د علمي د نقطه نظر څخه صحیح ماخذ نشي کېدلای بیا ورځي او سات پیدا کول نشي ولی متاسفانه چې پیدا کی هغه رقم چې په کتاب څخه استفاده کولای شي یو استاد ډیر مختصر یو شی ورته اشاره ورته کوي چې هغه جانب مقابل نشي شدر کولای نشي فهمولای نو زموږ خواهش هم دغه دی دغه محترم لیکوالانو دغه محترم سیاستوالو دغه محترم استادانو څخه چې دی د چیرونو وخت لري د چیرونو صلاحیت لري د دغه درایت لري دا یو څه د کړی دی هغه باید د کتاب په شکل خپل وطنانو ته په خدمت کې ورکی ترسو د دې وطن آینده نسل استفاده وکړي
ډاکټر صاحب تاسو خو تیب لوستل تیب وروسته چې کله تر اغلی د حقوق برخې مزدکټ شروع کړی لومړنی ستونزې درته سوي
لومړنی ستونزې دا وی چې د حقوق او د تیب رښتا هیڅ شبات نه سدول دی هغه استلات ماته ټوله نیول ولالم کاردان پانتوتا ولې تاسو باور کړئ د ما ژغوست مسولین هم اوري از ما استادان ټوله د کابل پانتوت د حقوق او د سیاسي علوم محترمین استادان و ما یو ورځ راځي په څلور کال کې ونه تاسو باور کړئ کچيري مرز سوي مې مورغلم کمشت خارج کوم بورس راغله دی خارج به پریښته په څلور کال کې کومشته هر مشکل راغله دی یعنی په څلور کال کې ما تقریبا دا به هیڅ مبالغه چې ما یو ځم غیر ازلی نه کړی ممکن رخصتي راغلی ممکن په خپل پانتون رخصتو یا ممکن داسې وخت راغلی چې هیڅ او سادان نو به مش پانتون ته نه تیری نور ما غیر ازلی و نه کړ په دې خاطر چې اته متعود کړی وو خوشبختانه چې بیا ما اته نمرې ټاپ نمرې عمومي او نمرې د فارغ سوم بیا راغلم د کابل پانتون ته امتحان ورکړ د کابل پانتون په حقوق پازي د ماستري د پاره اته مم تقریبا 2500 نه پر امتحان کې او هغه ماستري مې ولا په کوم او نمره فارغ سوم اله تم دغه و چې هغه څه احساس مور درلودي چې باید غیر راضي و نه کو هغه استاد چې په ډیر مشکل سنت راضي اتمن په ځین کې شی لري اتمن زموږ د پاره یو سوغات لري هغه باید استفاده ځنی و سي هغه مو ځنی کوله ولی مشکلات په اول کې مشتدا او چې مشتدا حقوق بخش د تپ سره بيخي یو مخالفه یا پسلا یو هیڅ مشابهت نه سره درلودي ما ته ډیر مشکلات بیا احساس تا چې مطالعه دوامدار سره کوله د استادانو سره پښتني کوله د خپل هغه ورونو چې په حقوق بخش کې فارغ او د غوسه مو کوم غوښتي احساس سره عادت سو تر څو چې د لار موږ تعقیب کړو
لیر مانه نه د ورسته پښتني په توګه درته وایي چې څومره کتابونه مو لیکلي تر اوسه پورې په کومه کومه برخه کې دي
تر اوسه پورې ما دوه کتاب څلور کتاب لیکلي دي یو کتاب د پارلمانو سیر دی د بیخي د اولين قانون اساسي مر د غازی امان الله خان پکې جوړ شوی دی دغه وخت څخه موږ پارلمان را چړل دی بیا تر د اشرف غنی صاحب تر وخت پورې چې په پارلمانو کم دوران تیر کړی د مختلفو حکومتو څنګه عکس العمل د دې سره پارلمانو کم مایدات امضا کړی دي د نورو ایوادونو سره کم قوانین تصویب کړی دي دا مو ټول پکښ راوستلی دي په ځمه کې د حکومتو مختلف عکس العملونه چې د مقاومتونو مداخله کوله او یا څونه پارلمانونه آزاد خپل فعالیت کولای شوی بل اثر می د نړۍ سره دیانو چې خوشبختانه د رادیو ازید خاصه ورغه تبصره سی هغه دغه د نړۍ لس جنونه دي مذاهب دي چې آسمانی او غیر آسمانی دي په کو کې مو دغه څرنه کړي و چې هر پیسلا دین سوای د دې وجودي فلسفه شته د دوی پیسلا څغواړي څنګه په وجود راغله دي په ځمه کې د اسلام سره مقایسه کړي دي چې اسلام څونه یو لوی دین دی چې دا نور ټول دینونه چې ارڅ کوي بیا د اسلام نیمه ایتم سره راستل ځکه دا الهي دین دی او بر حق دین دی بل څلن کتاب مو څرنیزو هغه د دوم جنگ جانی را ورسته یا د سال جنگ را ورسته دا د ابرځواکونو یا د زبرځواکونو خارجي سیاست دی چې په کې امریکا د روسیا د انګلستان دی شوروی د اتا جاپان او اسرائیل په رقم نه په رقم د لولو زبر ځواکونو سره ارتباطات لري. دغه په اړه کې د دې سیاست په اړه کې دی، د چین په اړه کې دی، چې دوی سره رقم سیاست د نړۍ په مقابل کې لري او سره رقم سیاست په خپل مابین کې لري، خصوصا بعد د ساړه د جنگ څخه چې بعضي نقاط زموږ تاسو په فعلي سیاست کې دخیل دي، خصوصا د امریکا او د انګلستان سیاستونه، د فرانسې سیاست په خو کې رونی اچول ده، د ډیرو معتبرو مخیزو څخه څلورم اثر چې اوس فعلا چاپ شوی دی همدغه د اسلام سیاسي نظام دی، د دیموکراسي یا د لیبرالیزم د سیاسي نظام سره، چې هغه د لیبرالیزم یو مفکوره ده چې د دیموکراسي اساس تشکیلوي. د دوی دواړو هغه بنسټیز اصول چې په اسلام کې سیاسي نظام دی کوم اصول لري، همدغه په دیموکراسي سیاسي نظام کې کوم اصول دي، کوم اصول د دیموکراسي د سیاسي نظام او د اسلام د سیاسي نظام په مابین کې مشترک دي، کوم اصول اصول چې هغه په دیموکراسي کې ستا ولې په اسلام کې هغه قابل د قبول نه دي، دا ټول توضیح شوی دي. په ځمن کې بعضي مادي د قانون اساسي په خپل مابین کې تناقض لري، هغه مادي مونږ تشریح کړی دي چې وطنوال پکې پروشانی کې ول بيږي د مثال را مسر
ډیر مننه. کیسه د ژوند د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هندار د چي د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه راوړوي.
زرپانا ګونګن چلی لاپنه هم ټولګي کې ووم، ذهن می دومره پراخ نو، خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو. هغه وخت تیر شو ختم بل او د لن فکر لرونکي وو. خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیر شپه دی وی وړې غونډې په ډډه کې د کور او مخته د ویالې په غاړه څو شنوونو او چنارونو دومره کولا لرل چې ځانته یو کتاب خبرې واړي. ایو ورځ ګورم په غزای چې ما به او بچلې او دمه به میکوله وړاندې نستله چې ورنګ دې شوم ډېر مخلوونی ولا خود شوخی زور را باندې ډیر شو. ورته مې وویل ګونګي لاړشه ورې زما په ځای ناستې. وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هیڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري، که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه والا که نور درته ووایم، د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه تر ډېرو یو خندل او ویې ویل نو چاته دې وویل؟ هیڅ چاته مې نه دی ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یو کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. اوس ځکه راته ګونګه وایي. لدی ورسته از ما او د وړانګ ترمنځ لکه تړون چی وشو، خو په دې پون نشوم چی ولی وازی له ما سره خبرې کولې. د نه هم ټولګي په پایته رسیدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پایته ورسید. د لیسې نشتون او زما شوخی د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروسته وار مازیګر قضا و چې لوړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافرۍ خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي؟ یادیږي به مې. څوک به دې ډېر یادیږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادیږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. لا ته میشتو ورسته ای وبرازیو او تاقوال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغیدو کال یو، ما تخپل د یادښتونو کتاب چرخ کړ چې ور تخپل خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم میرا واخیست چې ور باندې خاطره ولیکم، خو د ریکلو په وخت کې رنگ را تمام شو. لدی سره می وړانګ هم را په یاد شو. جیب ته می لاس کړ او له ټلیفون څخه می پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته می لمور سره خبرې وکړې او په چل می لمور څخه پوښتنه وکړه، مورې گاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور می ځواب راکړ، هو هغه بل ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د اسمان یو روښانه ستوري مولوي احمد احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امینزی وړاندې کوي.
ادب جام
مولوي احمد. مولوي احمد د اشنغر د تنګي د کلی وسیدونکو او په خټه مسافر خیل محمد زید او په مسافر خیلو کې بیا ابراهيم خیل ده. مولوی احمد د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری دی. د 33 کلنۍ پورې بزګری کوله، نو بیا د زده کړې او تعلیم شوق ورته پیدا شو او په لږه موده کې په صرف، نحو، فقه، حدیث او تفسیر کې ښه زده کړې وکړې. مولوی احمد ښه ذکي او زیرک سړی و او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې بیا به د طالبانو ته درس ورکاوه. په ډیر لنډ وخت کې مولوی احمد د لیکوال او شاعر په توګه شهرت وموند. د پښتو ژبې لپاره نه هیرودونکي خدمتونه کړي دي او د ټول عمر په دې لار کې تیر شوی دی. مولوی احمد د پښتو په نثر کې زیات شهرت لري او دته د پښتو د نثر د میدان یو تکړه او غښتلې پهلوان ځکه ویلی شو چې د پخپلو لیکنو کې د فارسی او عربي کلماتو په مقابل کې پښتو لغتونه، تعبیرونه او اصطلاحګانې رواج کړي او کوښښ یې کړی دی چې جملې او تعبیرونه د پښتو رنګ ولري او وګړنۍ محاورې ته نږدې وي. د مولوی احمد شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر په نثر کې د ډیرو غورو اثارو او تالیفاتو څښتن دی. د پخپلو اثارو کې د یو بل نوی ادبي سبک لار اوار کړی دی. مولوی احمد د پښتو ژبې د اهمیت او ضرورت په حق ته پتیره بیا د خپلې ملي ژبې خوږې پښتو په باب ډیر څه ویلي دي. خو ګوریدونکو، د مثال په توګه دلته یو څو بیتونه وړاندې کوو چې وای: په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه، نه آشنا آشنا کوي سره خبرې، نه آشنا آشنا کوي سره خبرې، په خبرو نږدې کیږي خلک لري، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، د مچانو په شان خلک پرې بوڼیږي،
د تورزن به پکار نوی هم رتورا د تورزن به پکار نوی هم رتورا لکه جبه چه هر زای که وی منظورا کارو بار د مصلحت په جبه کیگی کارو بار د مصلحت په جبه کیگی مصلحت د سلطنت په جبه کیگی په هر دم په هر زمان پکار د جبه د همه واړه جهان پکار د جبه
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب لډیره په خوره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډلوس کوشوتا عزیز نسین او جهان راو د سینورو بیلګی یادولای شو د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي کله خو دا سوال او ځواب په یو نظم کې نغښتل شوی وي او کله په جلا جلا نظمونو کې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو شاعر ل خپل چوپ شوی شاعر د چوپتیا سوال کوي زما د کوسکلی شاعر آشنا زما د کوسکلی شاعر آشنا څه شوی आवाज زناورم نه د سندری اورم نه د غزلی اورم نه د سندری اورم نه د غزلی اورم نه د خندا اورم او نه د مینه ګورم تا وی انجام لر آغاز دی زیم تا وی انجام لر آغاز دی زیم ما وی انجام لر آغاز میتی تا د خپل سر لری او ساز ګړلم او ما انجام لر آغاز غنلی خوس دیغه خوند نشتا آشنا خوس دیغه خوند نشتا آشنا منز کی خوخام خای او چشتا آشنا چې داسې غلې ښکاری لکه چې پری دی خودم لکه چې پری دی خودم نه دی پتللو لارو پل ګورما او نه په پالی باندې ازل ګورما اے د سپین غره د خاپیر یارا د سپین غره د خاپیرو یارا قدم د نخکاری پر دغه لارا څه شوی आवाज زیناورم د غزلونو سوز او ساز زیناورم لکه چې غږ د ټپ شو لکه چې غږ د ټپ شو د خاپیرو یارانه ختم شوله د تخیل ټال د ټوټه ټوټه شو ته ولې غږ نه کوي ته ولې غږ نه کوي ولې د دې زمان جنجال نه ګوري ولې د دې زمان جنجال نه ګوري خپل سپین غره نه ژاړي د مکتبې وران مکتب نه یادوي او د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي ماته تختې باندې څنلي کې د خپل ها خړ کلی چنار نه ګوري نمجن پټیو پولی نه یادوي د سهار چا خاموش کړ دا سهار چا خاموش کړ او دا ګل چا ومروړه هغه دا موسم چا بدل کړ دا موسم چا بدل کړ چې د اوخ کو باران کیږي واور نشته تور شګې دی بادیږي خاور نشته د انسان وینه تویږي چار نشته خو ته چوپ یې خو ته چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پر رازیک شي سترګې چټی کړل شرم نه ته ولي غلې ناستی خو ته چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پر رازیک شي سترګې چټی کړل شرما ته ولي غلې ناستی او دا نه وای چې اوس ل شملون عظمت کړه کړي د دستارونو سړی پاتې نه دی د دستارونو سړی پاتې نه دی په خپل بچی باندې غیرت نه کوي د خپل بچی مات قلم نه رغوي زما شاعر نغمه ګر آشنا زما شاعر نغمه ګر آشنا کد چوپتیا جواب دی دغه وی چې ناری می وکړلی چې خپل خوانځي منړوي تاسو تاسې پیغله بو خيار شي خو څوک منی خدا منطق در سره زنه منم خدا منطق در سره زنه منم ته د دې قام سترګې ته د خوار ولس رنزور جبا ته د مین دا سویلو انزورګر ته یې د مینی وارس ته پر ادم او درخانه زړه خوګي یې پر ټپی ټپی مرغی زړه خوګي توایت غلې نشي
بی غرضای خانی وا بی غرضای روزگارو لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا دا خار دومره
خرچا داس بدرنگ دا خار دمرا بدرنگ نو دا خرچا داس بدرنگ
نوئے زما د کوز کلی شاعر آشنا د شین خالی په خال مین آشنا زهم دا وایم او ته هم وای چی په دغه تش د سړی بدی رازم چرته چکینم ستا کیسې کوم ته په وادو پسی وادی ماتوی خو زه په توبو پسی توبی کوم خو زما د کوز کلی شاعر آشنا د زړه په شین باغ می گلې شوې دا اسویلو کډه کړي رنگونو او رخصته نڅوک سهار ګورمو نه هم کوم گل بویو ختم غلی ناستی خوته هم غلی ناستی نن کته دا وای چی زړګی ته سل رنگ بانی کوم مخ د بی مخ زمانی کوم خو ز بیا دا سی وایم نور د بی مخ زمانی مخ پریک دا نور د بی مخ زمانی مخ پریک د نن ستا محبوب ستا لپاره نن ستا محبوب ستا لپاره ستا الفاظ مخ تک دی گوند الهام تری واخلی او بیا قلم را واخلی اشنا پکانو کدی لگم ستا د شر څوک دی اشنا پکانو کدی لگم ستا د شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوی کی چې دا تاسو سره نو کر څوک دی ستا چې دا اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوی کی چې دا تاسو سره نو کر څوک دی ګنای ټول ور بخم زاری هم کوما ګنا ی ټول ور بخم زاری هم کوما ملامت څوک دی میرزا مرور څوک دی